شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ده د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې راپارولی شي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. دا ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې هلته له دیر شو په زیاتو وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. دیوایی حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قمندان و هم وژل شوی. نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارۍ، چاربولک او کوشنده کې یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبې پای ته ورسېدل. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې دې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنشیر له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړمه شپه د کابل په خیرخانۍ سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساز ټیم لومړي مرستیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تېرېستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشي پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې او تمه ده چې زر بیرته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي د قطر پلازمینې دوهې ته ورغلی خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ د کنوانسون هم ډول برید جنگی جنایت بولی. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی کنه څه ونه ویل. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یکشنبې په ورځ د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولي دي. د جنوري په 15 په ماندابه کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتېری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتېري کینیا ته استول شوي. الشباب وایي ماندابه اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي سلبیانو د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي دي. د اوکران د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اوروژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه شپېته زره کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې ده. اور 40 کسان وژلي او 54 500 کورونه یې ویجاړ کړي. ښاغلي اواکوف پرون د جنوري په 6 پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دي، خو بیان کې نو ویل شوي چې څه ډول مرسته.
اجملندو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کموالی دی، د معاهدې لپاره به هم د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کموالی دا خبره به ومني.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو. په دغه پروګرام کې د هموري چې په بلخ ولایت کې د څه باندې زرو ښځو لپاره د موټر چلولو کورس دایر شوی دی. د دې کورس یو روزون کې وایي
افغانستان می جانم در زبان شیخ مزاق در دل افاق داره، می فهمید و دولت مردم آشناگی ندارید.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان امریکا ته د نوې خبرداري ورکړې چې د دې ځواک د قدس د څنګې د پخواني قمندان قاسم سلیماني غچ به واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د خېری رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې نو وروسته به سملاسي بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ورځې مخکې قطر ته رسېدلی. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره قطر ته د زلمی خلیلزاد له هر ځل سفر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې راټوکیږي، خو دا وار د هیلې تر پخوا ډېرې شوې دي. دوهې ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ممکن دا وار د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر اساس طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره موافق دي.
د تاوتریخوالي کموالی دی، د معاهدې لپاره به هم د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کموالی دا خبره به ومني.
ښاغلی دین محمد وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړي، خو لا تر اوسه د دوړو خواو د خبرو په اړه جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني او په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې هم وکړي. په همدې حال کې د ورسی جرګې په خوانی غړی محمد داوود کلکانی وایي چې طالبان به د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو ته غاړه کېږدي.
طالبان کاهش خشونت امکان داره کونه
دی وی طالبان به د تاوتریخوالی د کمولو خبره ومني او لدې سره به د سولې د هوکړې د لاستیک لپاره زمینه برابر شي. کچېره د سولې هوکړه لاستیک شي ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. طالبانو تر اوسه د زلمی خلیلزاد او عبدالغنی برادر د تازه لیدکاته په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړې چې نه یې په قطر کې او یو یې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي پایلې ته ورسیږي او هغه حکړه چې تر لاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. خو جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عجی دین محمد د دغې هوکړې په اړه باندې جزئیات هم موږ ته راکړل. اوس هم په همدې اړه یو مرکه لرو د سیاسي چارو له کارپو داود معیار سره. زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او هلته به د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. دا چې دغه پړاو خبرې څومره برخلیک ټاکونکي دي، له ښاغلي معیار سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې هم دغه پوښتنه کړې چې آیا دواړه طرفونه به په دې پړاو کې کومې پایلې ته ورسیږي که څنګه؟
د سولې مسائل ډېر مهم شوي دي. دلته د ایران او امریکا مثلا هم ده، که چېرې دا په دې کار کې د نتیجه ورنه کړي، په دې کې شک نشته چې ایران به طالبان نه د ابزار په شکل د استفاده د ګټه اخیستل لپاره کوششونه وکړي. نو د امریکا ملي ګټې په دې کې دي چې دې مسلې ته، د سولې مسلې ته، طالبانو سره ډېر سرعت ورکړي. په دې پړاو کې زه فکر کوم چې هغه مهمه مسله شته، د اوربان مسله ده چې کدا دوه ډوله مطرح کیږي، چې مقعد ډول یا دایمي ډول یا دراز مدت په شکل. خو په هر حالت به یو مثبت کامي.
څه فکر کوي دغه پړاو خبرې چې پیلې دونکې دي، د سویل کیږي هم چې برخلیک ټاکونکی پړاو دی، آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي چې دا پړاو به د دواړو طرفونو لپاره برخلیک ټاکونکی وي؟
په دې کې شک نشته ده چې ما دغه د خپل بحث په ارتباط کې ولي چې نتیجه ګیري هم دسه راځي، چې د حالات داسې دي، منطقي حالات او نړیوال حالات داسې دي چې په دې پړاو کې باید یوه څرګنده نتیجه لاسته راشي. چې په دې کې هغه اصلي مسله چې ده، هغه چې لومړیتوب ورکول کېږي د مذاکراتو، هغه اصلي بڼه پکې ښکاره کېږي. د آتش بس مسله، د اوربان مسله ده، چې که چېرې د په دې پړاو کې چې زه ورته امیدوار یم د معلوماتو نه چې کوم د مختلفو طریقو نه بخصوص د میډیا طریقه موږ ته رارسیږي، چې دا اوربان کېږي او دا به یو ډېر غټ قدم د صلح د پاره.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو داود مایارو د قطر پلازمینه دوحې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. چې څومره به بل اخره د سولې د هوکړه لیک په برخه کې دغه سفر ګټور تمام شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ملګری څنګه وژل شوی. غوربندي د دوشنبه په شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی. د دولت ساس ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ویلي عبدالستار غوربنده د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره موظف کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه پخوانی جهادي قومندان د وژل کېدو محل ته ورغلی او همدا شیبه را سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. اول خو راته وی چې دغه سیمه کوم ځای کې ده او څه ویل کېږي هلته؟
اوریدونکو ته سلام. د کابل د خیرخانی سیمه د چهسې اول نومیږي، د کابل یو لسمه ناحیه راځي. دوشنبه په شپه د ملي امنیت د ځانګړي ځواک چې 999 خطه نومیږي، دوی په یو کور باندې عملیات کوي چې هلته د امیر ستار په ګډون باندې د هغه زوی او د هغه د خاله زوی چې خپل حجی حفیظ دی د هغه یو زوی اجملا او یو بل نفر چې دوی خړای و دغه سیمه کې وژل کیږي. دا د کابل د خیرخانی سیمه حصے اول ده.
ملي امنیت څه ویلي دي تر اوسه په دې اړه باندې؟ ملي امنیت څه ویلي دي؟
مختل مې دا خبره وکم، ما هم مختل انده خبره ته اشاره وکړم. د ملي امنیت یوې سرچینی ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت یو ځانګړی ځواک دی، 999 یادیږي او په ډېر نترات باندې عملیات کوي. البته یو ځینې وختونه کې چې ځانګړی هدف ولري دوی عملیات ترسره کوي. د دوی له لوري نه دغه عملیات شوي دي او خپل هدف هم امیر ستار و او دغه عملیات پایله کې بلاخره وژل شوی. موږ په سیمه کې ډېرو کسانو سره خبرې وکړې، البته د دې عملیات څنګهواله، څه ډول دغه عملیات پیل شول، څو کسان راغلي وو، څه ډول دغه مسایل مطرح شول، تر کومه دلته وو. دغه مسایل هغه قدم په نوم پر رسنیو کې تر ډېره مطرح شوي. انشاءالله په خبر راتلونکو خبري ساتونکو کې به موږ هم اوریدونکو سره ولرو. خو افغان حکومت دغه پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی، 5 کسیز پلاوی دی چې په هغه کې خپل د امر عبدالستار، حاجي حافظ، د کورنۍ غړو سربیره د ولسي جرګې غړي او همدارنګه ور خپل د حکومت یو پلاوی شامل دی چې خپل د ویلیام د البته ولې جوړونکو ټیم لمړی امر سره الله تعالی هم ویلي چې دا به پکې ګډون ولري. خو دغه پلاوی تر دم غړي پوي چې دغه پیښې سیمه ده دلته نه راغلی. لا هم هغه جنگ چې شوی دی، د جنگ څرنګواله، د مرمۍ د زونه تر خوا یې ځنې ګرنیټر یا البته چې استعمال شوی د هغه نخې نښانې او نور ټول هغه ډول چې یو جنگ وروسته البته په یو سیمه کې پیښېږي په خپل ځای باندې دي. د کورنۍ خلکو هم همدغه سیمه کړې ده، بنده کړې ده، اوس وته اجازه نه ورکوي تر دم غړې پورې دغه پلاوی خپل هغه څېړنې نه دي پیل کړي.
او سمه ده، ډېره مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پخواني جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د خپلوانو څو دریو خپلوانو د وژل کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړلې او حکومت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت کابل خروالی سره په همکاري د شهیدانو 40 سلنه وارثینو او معلولینو ته د کار زمينه برابروي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلین آزادي رادیو ته ول د هغه تړون له مخې چې تازه د یاد وزارت او د کابل خروالی ترمنځ لاسلیک سو، د کابل خر په بلابلو سیمو کې د جنو توکو د پلور لپاره وړیا غرفې د دوی په واکه ورکول کیږي.
شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د کابل خروالی سره هوکړلیک لاسلیک کړی چې د هغې هوکړلیک له مخې به 10% د شهیدانو وارثینو او 10% مالیت لرونکو وګړو ته د کابل ښار غرفې توضیح چې د دې په پایله کې به ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.
ښاغلی فضلي زیاتوي چې دغه غرفې د هغو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته ویشل کیږي چې له جګړې متضرره سوي وي او له دغه وزارت سره ثابت وي. د نوموړي په خبره د ولایتونو له ښاروالیو سره هم په نږدې راتلونکي کې ورته تړونونه په پام کې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل د دولت له دې اقدامه هرکلی کوي.
شهدا او معلولینو وزارت چې دا کوم تصمیم نیسي، دا د ولس لپاره د قدر وړ ده، د ستایلو وړ ده. موږ ستایو همدا شهیدان دي چې همدا معلولینو شهیدانو ورثه دي چې دوی د فامیل د غړو یا د وجود د خوږو غړو په برکت باندې ازادي او برای افغانستان ته نصیب کړی ده.
ښاغلی ترخیل دولت غواړي چې له هرې ممکنې لارې نه په استفادې باید له دغو مستحقو کسانو او کورنیو سره لازمې او اړینې مرستې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له دوی سره له 3 لکو زیات د شهیدانو وارثین او معلولین ثبتي او حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاوخوا 1800 میټریک ټنه سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا رقم د تیرو میلادي میاشتو په پرتله 150% زیاتوالی ښیي.
در مجموع از طریق دهلیز هوایی افغانستان در ماه دسامبر چیزی بیشتر از 7 میلیون دلار صادرات داشت.
نوموړی زیاتوي په دغو سوداګریزو مالونو کې کرنیستو کې لکه زعفران، انار، وچه میوه، قرقل او لاسي صنایع شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 45 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو سټرلینګ پون 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 840 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی شئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته د نوې خبرداری ورکړې چې د دغه ځواک د قدس د څانګې د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی غج به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکایي ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همداشي بر سره په سټوډیو کې نوری صاحب، امریکا ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکون عمومي قمندان سلامی دغه نوی خبرداری جزئیات څه دي؟
بله استانیزی سب لدی مخی هم ایرانی مشان رو دیر خبرداری ور کرده و در لمره زل ده چه ده ایران ده سپای پاسداران نه انقلاب زوک چه خپل قماندان قاسم سلیمانی ده هم ده زوک ده قدس ده سنگ مشرو وجل شوی خبرداری ور کرده. ده خبرداری ور کرده چه ده سلیمانی غچ با وخلی او دیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکای ملاتړ کوي. خب مشخص ډول د دغه ځایونه یاد نه کړل، موږ پوهیږو چې په منځني ختیځ کې ډیرو سیمو کې امریکایي ځواکونه اډې لري او ډیرو سیمو کې هم د ائتلاف اډې دي چې امریکایي هم یو جز ده. جنرال حسین سلامی دغه خبرداری نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. کرمان هم چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبه دی، د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی او ټاکل شوی چې د سلیمانی جنازه هم نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. جنرال سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې مو غوښتی وي وسوځو. کله چې د دغه خبرداری ورکو ورکوونکو د هغه وینا منډې وي، اسرائیل هم په شعارونو سره بدرګه کوله. البته اسرائیل پوهیږو چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن دی. د سلیمانی جنازه پرون په تهران کې ترسره شوه. ویل کېږي چې په واټونو کې هم میلیونونه کسان راټول شوي وو له تهران وروسته د هغه، او په حمله کې چې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په لخوا وشوله، په دې کې له سلیمانی سره نور کسان هم وژل شوي او د هغوی جنازې هم پرون له تهران وروسته قم مذهبي ښار ته ولېږدول شولې، او د قم په مذهبي ښار کې هم په زرګونو کسانو د دوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
اوس باور شو امریکا ته چې سلیمانی وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو باندې بریدونه ونه کړي. هغه دا خبره ولې کړې؟
البته لدی تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی و چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، نو د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. ترامپ 250 ځایونه یاد کړي وو چې په دې کې د ایران کلتوري ځایونه هم راتلل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعات کړي. البته د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه. ویلي چې دغسې یو اقدام به جنگی جنایت وی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 میلادي کال کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په هغه کې په کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل کېږي. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. د امریکا دفاع وزیر اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی کنه
ډیره مننه کوم. نوریاس نوریو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام رحمت الله افغان ته وغوښتل چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستي.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د کابل په ځینو سیمو کې وسلوال غله مسلط دي او خلک لوټي. که چا ورسره مقامت وکړ وژني یې خو د پوښتنې څوک نشته. په سر مقاله کې یادونه سوې د خلکو پوښتنه دا ده چې د حوزو پولیس له کافي امکاناتو برخمن دي ولې نشي کولای چې له غلو سره مقابله وکړي؟ آیا غله اټومي وسلې لري چې پولیس ورنه ډارېږي؟ سرمقاله لیکونکی په عدلي او قضایي بنسټونو هم نیوکې لري او وایي کله چې پولیس غله ونیسي نو د پیسو په بدل کې ازادیږي چې دې کار په کابل کې د جرمونو ګراف لوړ کړی. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کابل کې په هرو 24 ساعتونو کې ډیر جنایي جرمونه پیښیږي چې رسنیز کېږي نه خو خلک یې کیسې کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې که څوک د کابل روغتونونو ته سر ورښکاره کړي پوه به سي چې په کابل کې د غلو له لاسه څه تیریږي. د سرمقاله لیکونکی پوښتنه کوي اوس چې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی باید څه وسي؟ لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید دې ناورین ځواب ورکړي او له دې ډول مواردو سره مسؤلانه چلنه وسي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید په جدي ډول لاس په کار سي، د عمل ابتکار په لاس کې واخلي، په کابل ښار کې روانه نامنۍ له منځه یوسي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جرمونو د کمولو لپاره دی باید د مصلحت او معافیت فرهنګ دواړه له منځه یوړل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لکه کابل، ننګرهار، مزار شریف، کندهار او هرات کې پولیس جنایي مجرمین نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په یادو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د جرمونو ګراف لوړ سوی چې په ولس یې ویره او وحشت خپور کړی.
ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د موټر چلوونکو ښځو شمیر ورستر بلې زیاتیږي. یو کورس تر 3000 ډیرو ښځو ته د موټر چلولو روزنه ورکړې ده او اوس وخت موټر چلولی شي. بلخ نه مجیب حبیب زی ته وغږو.
د ټولنیز او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو مېرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقیری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یوه له هغه سلګونو مېرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. هغلی فقیری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله د نارینه موټر چلوونکو له خوا ځورول شوی هم ده او هن ورته سپک سپوري ویل شوی.
داخله شهر همگی به حساب د درایفشان اثر اذیت میشه. وقتی که خانم میبینن که داخل موتر است بهش بلاک میزنن، یعنی بسیار برخوردای نامناسب و نادرست میشه برای خانم.
تخمین زیاتوی چه په ټولنه کې د خزو په وړاندې دشته سنتي بندیزونو په دلیل خزینه شي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتی چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو کې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام عامر عبدالله خان داسې وویل.
از آغاز سال 1398 تا اکنون در حدود بیش از 300 دختر خانم آموزش قانون ترافیکی دیدن.
تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخزو څخه یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. د هغه په خبره چې له څلورو کلونو راهیسې څه باندې 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. اغلی امینی په مزار شریف کې د ښځینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
د مدت 3000 خانم اوسه کې مو برشن آموزش
دادیم.
اینجا افغانستان است. تا جایی که مثلا خانم ها که داخل شهر درایف میکنن از طرف امی طبقه زکور اذیت میشن، خود موتورایشون اشترینگ میزنن و نمیمونن که خانم ها به درستی درایف کنن اینجا.
تمانا امینی وایی چه زینی مرمنی دی موتور چلاونی لزدک رو روستا بیا جواز نخلی زکر چه ده هغوی لپار دی نارینه موتور چلاون که پشان شرایط ندی برابر او حتی دوی لگواخونو سر هم مخلی. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم وروسته لا تر 18 کلنۍ کولای شي چې د نارینه و پشان د موټر چلون زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې موادو څخه په ګټه اخیستنې د نورو ولایتونو پشان په برخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې څخه لس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملي موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتوالی په ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپلو حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله ښځو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجب حبیب صاحب، آزادي رادیو، بلخ.
وخت په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اجملان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پخانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلی. بلخوا د دولت ساز انتخاباتي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې غوربندي د ملي امنیتي ویڅانګې د وی پیچلې دسیسي او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وشلې. د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین کلي اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو زیاتو وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قمندان شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه وکړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یکشنبې په ورځ د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي سرتیري استولې. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اور وژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. وای وره
روختیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خره خلاص. نن بیا هم په یوه داسې موضوع خبرې کوو چې په دې موسم کې پیکې زیات شوې دي، هغه سینه بغل ده. د سینه بغل په ناروغیو باندې خبرې کوو او تاسو هم که په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0500 8225. هم د اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د ماشومانو د سینه بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن سره مطرح کړئ او شریک کړئ. دای به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي. خو مخکې د دینه چې ډاکټر صاحب ته راشو اول به یو راپور واورو په دې اړه باندې. موږ سره پاتې شئ، بیرته راستنیږو. سینه بغل یو ساري ناروغي ده چې د سړې هوا پر رسیدو سره ډیر تر سترګو کیږي. ډاکټر پاینده محمد صالحی د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص په اندرا ګاندی روغتون کې وایي چې دغه روغتون ته 80% هغه ماشومان ورلیږدول کیږي چې په سینه او بغل ناروغي اخته دي. د سړې هوا ترڅنګ نور لاملونه لکه ککړه هوا، ویروسونه او د کورنۍ حفظ و صحه نه مراعاتول هم د ماشومانو په سینه او بغل د اخته کېدو لامل ګرځي. ماشومان ټول د سینه او بغل تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې خوارځواکي دي او د مور په شیدو سمه تغذیه نه کوي ډېر تر ګواښ لاندې دي. ډاکټر پاینده محمد صالحی زیاتوي
سړه هوا خو د سینه او بغل ناروغي کې ډېر رول لري، خو عاملونه زیاد دی. اغا میکروبونه دی لکه باکتریاوی، ویروسونه، پارازیتونه، مثلا فنگسونه، پا تنکی کیمیاوی مواد، دی که در آلودگی دی هوا ده، کنه در ککر هوا، ندی تیل، زغال دیدی و دو در دیر زیاد رول داری پا دی سینه و بغل ناروغه. ماشومان خو د ټول ماشومانو مقاومت کته دی، ټول ماشومان تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې دوی ضعیفه دي، ډنګر دي یا سوی تغذي دي یا سنې ډېر وړکی دی، کوچنیان دي یعنی له سنې له شپږ میاشتو نه کوز دی، هغه ماشومان زیات دي سړې هوا یا د سینه او بغل ناروغي تر ګواښ لاندې زیات دي.
په سینه او بغل د اخته ماشومانو کومې نښې دي او آیا دغه ناروغي د ماشوم لپاره څومره خطرناکه ده او که ډاکټر ته په وخت ونه رسول شي څه پایلې به ولري؟ بیا هم ډاکټر پاینده محمد.
د سینابغل ناروغي او ماشومان مور پلاز مکلف دي چې دوی باید خپل ماشوم مریض دي دوی باید عاجل دوی دا ډاکټر ته ورخی ډاکټر ته ورسی چې بیا پیشرفتن استی او که دیر شدید سی بیا دیگه عواقب خطرناکی اینو دیب خطر بند اخت برو پلار مکلف دی که ماشوم تخیه پیدا کرد تبه پیدا کرد مریض نارامش و باید عجل دکتر تلاشتی اشباخانی تا دلاشتی دکتر دیورو اقا ماشومان که چې دوی دغه هغه څه ده سا چې باس دا ډېره تېزه وي پوزه یې الوزي دغه مونږ چې سندرارن ورته وایو دغه د سینې لاندې دغه حرکات یې ډېر زیات شي تبه یې زیاته وي ماشوم چای ونه خوړی شي نو یا بعضې حالاتو کې مریض داسې ګنګس وي نو ډېر ضرور ده چې دا خطرناک حالتونه دي چې مریض باید عاجل ډاکټر ته بوځي شفاخانې ته بوځي.
د ډاکټرانو په وینا باید د سینه او بغل ناروغ ماشوم دې زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي او د ناروغۍ د نه خپرېدو لپاره دې د ټوخي په وخت کې د ماشوم خولې ته دستمال یا یو ټوکر ونیسي، خو دومره نه چې د ماشوم د ټوخي د بندېدو لامل وګرځي تر څو د سینه او بغل ناروغي نورو ماشومانو ته ونه لېږدول شي. بلې درنو دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او که تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې اړه باندې نو موږ سره یو متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر میلمه دی. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ورسره شریک کړئ. هوا سړه شوې ده او ډېرې ماشومان په دغې ناروغۍ باندې اخته دي، نو که تاسو هم په کور کې دغه ستونزه لرئ هم د اوس اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن، خبرونه ته خیر اغلاست.
تشکر، هر ز سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های نازنین برنامه شما.
ډیر زیات مننه. ډاکټر صاحب، که په سر کې راته عمومي معلومات راکړئ د ماشومانو د سینه او بغل په اړه باندې چې دغه څه ډول ناروغي ده او په کوم حالاتو کې ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کېدای شي.
تشکر از سوال شما. اول پیش از اینکه به بعض پردازیم در مورد سینه بغل، بهتری خود بود که کم معلومات بردیم در مورد سینه بغل. اولی که مجرای تنفسی را باید بفهمیم که از کدام قسمت شروع میشه به کدام قسمت ختم میشه. بدون شک از محل دخول هوا که همون جوف دهن است و از مناخر انف میشه یا بینی که هوا داخل میشه، داخل شزن میشه، داخل قصبات، داخل قصبات خرد و کیسه های هوایی. این شد طرق هوایی ما و اکثرا طرق هوایی را به دو بخش تقسیم میکنن، قسمت علوی یا قسمت بالایی طرق تنفسی و قسمت پایینی طرق تنفسی. سینه بغل گفته میشه که یک مرض است که بیشتر مربوط قسمت سفلی یا قسمت پایینی طرق تنفسی که بدون شک قسمت های مختلف شش را میتونه که مصاب بسازه، به شمول شزن، قصبات، کیسه های هوایی ما شمار. اگر یک تعریف ازش داشته باشیم که سینه بغل چی است بهتر خود بود. در واقع میگن که سینه بغل یک مرض حاد التهابی پارانچیبی قصبات ریه یا شش های ما هستند که بدون شک همه قسمت های حساسی شش های ما را که کیسه های هوایی میشه و نواحی مجاور حضوره مصاب میسازه و یک حالت التهابی را به وجود میاره. قسمت که شما در گزارشتانم گفتین، سینه بغل یکی از امراض معمول دوره طفولیت مخصوصا برای طفلایی که کمتر از سن 5 سال هستن یک مرض بسیار معمول و عام به حساب میره و در واقع تا به حال هم بیشترین مرگ و میر از باعث این مریلی در قسمت های مختلف دنیا به خصوص کشورهای روبه انکشاف از خود باقی مانده. اما قسمت که پیشتر شما در گزارش دارم گفتین اسباب هدی متفاوت میتونه باشه، بهتری خود بود که بیننده های ما بفهمن که اسباب هدی به دو بخش عمده تقسیم میشه. یکی اسباب میشه که اسباب انتانی یا میکروبی هدی است و دیگه هم یک بخش هدی مربوط اسباب غیر انتانی یا نان انفکشوس هدی است. اسباب انتانی دقیقا میتونه که به درجه اول ویروس ها میتونه باشه، ویروس های مختلف، و به درجه دوم میتونه که باکتری ها باشه و به فیصدی های بسیار کمتر میتونه پارازیت ها، فنگس ها و حتی پروتوزوها هم سبب خود سینه بغل شوه. و دیگه اسباب غیر انتانی هدی میتونه که مواد کیمیاوی، آلودگی های هوا، دود و گرد و خاک و اسباب دیگه میتونه شامل شوه.
بله، ډیر ښه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو به خامخا پوښتنه لرئ نو یو اوریدونکو فکر خدای دې برا واخلو. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
حسن خان مله شارکې فاطمه اړیکه نیولې.
حسن خان له شهرک اتفاق څخه مهرباني وکي. حسن خان من سره د ماشومانو د داخله ناروغي او متخصص مل مده ک کوم پښتنه لری په دې اړه باندې مهرباني وکي.
ژوندۍ اوسه اول تاسو ته او متخصص ته سلام وړاندې کوم. ورسره صلی الله سلام د جسم بغل مبارک چې آیا دا انتقالي دا او کنه دا دومره پښتنه دا چې موثره دواې شي دا او چې باید وکړل.
آها ډیر ښه ډیر ښه ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر بکنیم از برادر مو. بدون شک قسمه که پیشتر ما بر شما گفتیم در بخش امراض عوامل خود ایمریلی طرق سرایت حلی در واقع اون مقطرات هوایی است که از فرد مصاب انتقال میکنه در جریان صرفه کردن، در جریان فاجعه کشیدن، در جریان عطسه زدن. میتونه که طفلای دیگه که در مجاورتش باشه، در دلدیگ باشه، انتان را به محیط انتشار میده و اون انتان را میتونه که شخص دوم بگیره و مصاب به این مرض شوه. بخش دیگه سوالشون این بود که راههای مؤثر برای تداوی خود سینه بغل کدام است. برای بیننده عزیز ما بگویم که البته تداوی دی مختلف است، متفاوت، مربوط به سیویریتی یا وخامت خود مرض میشه که مریضی سینه بغل در کدام استیج و در کدام استیج وخامت قرار داره. وقتی که ما کتگوریایز کردیم این است، تقسیم بندیش کردیم به هر کتگوری که آمدک، بناهن ما دو بخش از تداوی داریم. بیننده های محترم، ما باید شنونده ها باید بفهمند که دو بخش تداوی داریم ما در اینجا. یک بخش تداوی سینه بغل که مربوط به این میشه که ما طفل مصاب سینه بغل در خانه تداوی بکنیم، و یک بخش دیگهش مربوط علی میشه که طفلای نازنینی که مصاب به سینه بغل هستن باید اینا بستر شون و تحت تداوی داخل بستر اینا قرار بگیرن. به خاطر اینکه خود مریضی سینه بغل یکی از مریضی های کشنده تا به حال و از جمله امراض اکوت ریسپایریتوری انفکشن یا ایهارای هست، بناهن توجه بسیار جدی را هم سازمان صحی جهان در سطح حتی بیشتی ها، سیستی ها، شفاخانه های سالیسی گرفته. بناهن یک کلاسیفیکشن یا تصنیف بندی برالی کردن که ما گفتن ایران با باید ایره بفهمیم که اگر یک طفل با نمونی ها بیایه اما بفهمیم که در کدام استیج مریضی هستن. آیا این مریض سینه بغل هست یا نیست؟ یا یک زکام عادی هست؟ یا ای که مریض ما سینه بغل عادی است، سینه بغل شدید است یا بسیار شدید است؟ بنابراین به اساس این طبقه بندی مریضایی که در کتگوری زکام بیاین یا مریضایی که سینه بغل عادی هستن اینا تداوی داخل خانه میشن، متبقی کسایی که مربوط کتگوری سینه بغل شدید یا بسیار شدید میشن اینا داخل شفاخانه بستر شون و تداوی داخل شفاخانه باید بگیرن.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بعضی کسان دی بعضی ناروغان دی چې کله په دې ناروغي باندې اخته شي بیا نو دونه ډیر جدی نه نیسي، هغوی زی د دواخانې نه دوا اخلي او بیا یې خوري. هغه خو غټان دی. که په دغه ناروغي باندې ماشومان اخته دي او ماشومان ته ورزی د دواخانې نه پرته د ډاکټر له نخصې نه دوا راوړي او ورکوي، دا ستاسو په نظر باندې موثره ده؟ نه یوازې چې موثره نه ده، بلکې دا موزر تمامی دی شي.
بالکل خبر شما را تایید میکنم. به ارتباط ازی که استفاده دواهای خودسر مخصوصا در امراض انتونی نزد اطفال علاوه دی که موثریت نداره، میتونه که مریضی از اینا را تشدید ببخشه و مقاومت های دوایی را در مقابل ازی به وجود بیاره. متاسفانه استفاده بیرویه دواهای میکروب کش یا انتیبیوتیک ها بدون تجویز دکتر و گرفتار والدین از داخل دواخانه ها این منجر به این شده که اطفال نازنین ما و مخصوصا میکروب های گوناگون های بهش مصاب هستن یک مقدار مقاومت در مقابل دواها به وجود بیاید و اینا بعد دواهای ساده که باید رسپانس بدن و اینا خوب شون متاسفانه جواب نمیگه. و من اینکه با تایید نمیکنم که در والدین محترمه که مشکوک میشن که اطفالشان مصاب سینه بغل شده بدون تجویز دکتر از دواخانه ها دوا را میگیرن و به طفلشان میدن.
بله. او بل پختنه داده چې ډاکټر سیب ډیر وړه مشومن چې د څو ورځې وي دوی په سینه بغل باندې اخته کیږي، آیا د دې امکان شته چې دغه مشومن د مور له ناس څخه سینه بغل دنیا ته راغلی وي؟
خب فاکتورهای است که وقت طفل مخصوصا نوزاد که تولد بشه اینا رو بیشتر مساعد میسازن برای کسب سینه بغل. بنابراین ما اینا رو از لحاظ طبی ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطر کدام طفلا هستن؟ طفلایی که اینا پیش از وقت به دنیا میآیند، وزنشون از حد نرمال کمتر میباشه، طفلایی که متاسفانه از شیر مادر استفاده نمیکنن، طفلایی که اینا متاسفانه کم کمبود ویتامین A دارند این مریضا. طفلایی که متاسفانه در فامیلای به دنیا میان که والدینشون اینا سگرت استفاده میکنن و اینا به شکل پسیو از دود از او استفاده میکنن، بالکل این طفلا در معرض خطر هستند و اینا میتونن که به معرض ازی که اینا ولادت شدن به شکل کسبی میتونن که انتانات از محیط خود بگیرن و اینا مصاب سینه بغل شون.
بله نور امریدون که حمله رو ور بشو دویتا. السلام علیکم. و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړی کني ولیده؟
مدثر زمان یم د ننګرهار ولایت.
مدثر زمان له ننګرهار څخه مېربني وکي. مدثر زمان له ننګرهار څخه خپل پوښتنه د سینو بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی. ډاکټر
صاحب السلام او تاسو د نړۍ ټول
سرپونټو اورین. سلام ته دی. علیکم السلام. وای استاد، تلیفون کرخه ډیره زیاته ضعیفه ده، یعنی غږ ډیر زیات ټیټ دی. کوشش وکړه چې جګ وغږیږي. ډاکټر
صاحب نن دا پوښتنه ده چې په سینه بغل کې داستا ولی لنډه لنډه کیږي، د دې دلیل څه دی؟
اها، سا ولی لنډه لنډه کیږي. اها، بس دغه یو پوښتنه مو درلوده؟
او بلې، دا پوښتنه مو ډاکټر صاحب نه جواب ځواب پته ما.
اها، ډیر ښه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د جواب برادر مو بګویم، ام خصبه کې پیشتر گفتیم، وخت هوا گرفته میشه از طریق مناخره حنف وارد سیستم تنفسی میشه، از طریق طرق هوایی انتقال میکنه به کیسه های هوایی و در سطح کیسه های هوایی اکسچنج هوا صورت میگیره، تبادله هوا بین خون و این گازاتی که ما گرفتیم. به راه اکسیژن انتقال میکنه داخل خون ما و خون ما خون اکسیژن داره به تمام بدن ما انتقال میدن، کربن دی اکساید عین شکل اینو خارج میکنن. متاسفانه کسایی که مصاب سینه بغل میشن، چون یک پروسه التهابی است، در سطح کیسه های هوایی ما یک پروسه التهابی به وجود میآید، در هیج حجرات التهابی میآید، افرازات زیاد میشه. بنابراین عمو مصافی نرماله که بین تبادله گازاتی که از طرق هوایی و کیسه ها میگیریم از طریق کیسه ها انتقال میکنه به داخل رگهای خون، تبادله گازات متاسفانه این مسافه زیاد میشه. وقتی این مسافه زیاد شد، تبادله هوا به شکل درستش صورت نمیگیره. از این خاطر است که ما در مرحله اول با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. وقتی اکسیژن به خون کمتر انتقال کرد، خون میتونه که اکسیژن ناکافی را به بدن انتقال بده و خود اینمی اکسیژن ناکافی منجر به این میشه که ما کار سیستم تنفسی بلند بره، فعالیتش بیشتر شوه، یعنی از حد نرمال خود بیشتر تنفس بگیریم، سرعت تنفس ما باید بالا بره تا ما بتونیم که اینمی کمبود اکسیژن ما یک به یک شکل نه یک شکل باید ما مواظبت بکنیم. به این خاطر است که تنفس کوتاه میشه و در عین حال سرعت تنفس ما عین شکل بلند میره.
بله دکتر صاحب، په دغه حالت کې چې ما شومند سالندای سره مخامخ کیږي او حتی غټان هم د سالندای سره مخامخ کیږي، په دغه حالت کې ډاکټران دوی ته د اکسیجن توصیه کوي، یعنی که شفاخانه ته لاړ شي اکسیجن ورکول کیږي او اکسیجن په دغه حالت کې ضرور دی کنه؟
عین شکل که پیشتر گفتم، سازمان صحی جهان به طرز کلاسیفیکیشن خوب یک تصنیف بندی خوب کرده برای اینا و معیارات را تعیین کرده که ما کدام مریضا را بگیم سینه بغل است، سینه بغل عادی، کدام مریضا سینه بغل شدید هستند، کدام سینه بغل بسیار شدید. یعنی یک طفل که میای صرفه داره ولی سرعت تنفسش بلند نیست، تب نداره، خوب صحیح غذا شیر مادر خود میگیره، اینو گفته شما یک کامن کولد یا یک زکام عادی اینو محاسبه بکنین، این سینه بغل نیست، اینا میتونن که در خانه تداوی شون. کاتگوری دیگه کسایی هستند که سرعت تنفسشون بلند شده ولی خوب شیر استفاده میکنن، مشکلات در فعل تنفسشون اینو ندارن، اینا سینه بغل عادی گفتن یا سینه نمونیا. و مریضایی که علاوه بر اینکه سرعت تنفسشون بلند است، اینا با مشکلات در فعل تنفسشون، در انجام تنفسشون مواجه هستند. به این معنی که چقدر بفهم که اینا مشکلات تنفسی دارن. به این معنی وقتی که اینا تنفس میگیرن، در قسمت پایینی صدرشون، سینه شون یا قسمت های پایینی قبرغه یک فرو رفتگی در جریان تنفس به وجود میآید. و وقتی که تنفسشون بلند بود و این فرو رفتگی به وجود اومد، اینو گفتن سینه بغل شدید. سینه بغل بسیار شدید برای کسایی میگیم که علاوه بر اینکه اونا ریت تنفسشون، سرعت تنفسشون بلند هستن، مشکلات در فعل تنفس دارن، امکان داره که اینا ما یک ترم داریم به نام سیانوز، یعنی کبودی وجه، لبها، بیدی، گوش کبود میشه از باعث کمبود اکسیژن، حتی امکان داره بالایشون اختلاج یا تشنج بیایه، حتی اینا غذا خوردن، حتی شیر گرفتنشون مختل شوه، اینا رو بسیار شدید گفتن. بناهن کاری که می کنیم، دو کاتگوری از اینا قابل تداوی در داخل خانه هستن، مخصوصا کسایی که زکام هستن و سینه بغل عادی دارن، اینا در خانه تداوی شون، و کسایی که سینه بغل شدید و بسیار شدید هستن داخل شفاخانه بستر شون و تداوی شون. کسایی که در داخل شفاخانه با لوحه سینه بغل شدید و یا بسیار شدید اینا بستر میشن، بدون شک اینا ضرورت به اکسیژن دارن، اینا با سوی اکسیژنشون تعیین شوه، برشون اکسیژن داده شوه، در ضمن دیگه اهتماماتی که برشون گرفته میشه.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدون که هم پته مدی دوی تبور شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله ورنه بیز ما زغوره.
بله غږ دې اورم. په خیر راغلی خبرونه ته پښتون صاحب.
تشکر. السلام علیکم. تاسو د رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو څنګه نن راځئ سر.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. مې ربانی او کې خپل پښتنې مطرح کړي.
اول پښتون خو نه تاسو خو دې ما پښتنه تاسو څنګه راغله؟ خو به چې ناروغي چې دغه پیدا کیږي او ماشومان چې پیدا کیږي سیدی یعنی ما پښتنه دا کچيري یو مور پښه نه بغل مبتلا هي چې ما پښه نه بغل مبتلا کېدل شي کیا او یو ماشوم د مور په خېټه کې پردن مور حامل وي ماشوم پښه نه بغل په خېټه کې پښه نه بغل چې ماشوم ته ولود شي کله بغل اخته کېدل شي کیا یعنی په هغه خېټه کې او بل پښتنه مې داد د دین خلک و چې نه بغل ته په کور کې نادي د یو نامي
دنیا ته راځي او کنه. دغه پوښتنه خو ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې جواب کړل. رابه شو ډاکټر صاحب د لومړۍ پوښتنې ته چې مور که په سینه او بغل اخته وي ماشوم ته لیږدول کیږي کیا؟
باید پاسخ سوال شما باید بگویم که خوشبختانه نمیکنه انتقال نمیکنه خود مرض سینه بغل. در صورتی که مادر طفل مصاب به سینه بغل باشه انتقال نمیکنه به جنینش، خوشبختانه سالم تولد میشه. برای اسباب ثانوی دیگه که میدونه که پیشتر براتون گفتیم، در صورتی که شیر مادر استفاده نکنه، در صورتی که وزنش کم باشه، در صورتی که پیش از وقت به دنیا بیاد، کمبود ویتامین ها نسلشان موجود باشه، آلودگی محیط خانه باشه، افزوسیشان درست مراعات نشه و حتی فیمیلی پلانینگ یا مو در واقع اوور کراودد باشه، خود فامیلایشان طفلای زیاد داشته باشن و بدبختانه مساعد از طفلا که تولد بشن این اوزادا به سینه بغل مصاب شون.
بله. او بل دکتر صاحب کمور سینه بغل وی او مشوم ته تی ورکی د شیدول لاری ور انتقالی کی چې د نور لاری ټوله مخنیوي وکي، مثلا خله پټکی کنه چې کله خپل مشوم ته شیدې ورکی د شیدونه انتقالی کی.
ایمه زور باید واضح بگویم که بدون شک والدین که مصاب به سینه بغل هستن اینا کوشش بکنن که مطرق سرایت خود انتان در واقع جلوگیری بکنن، به این معنی که میتون از ماسک استفاده بکنن، ولی به هیچ صورت شیر دادن به طفل نمیتونه که انتقال به تنتانه به خود طفل. و یکانه توصیه ما ای است که یعنی در صورت که مادر مصاب خود سینه بغل هم میباشه باید اینا به شیر دادن خود ادامه بتن و یک جزء مهم تداوی مریضای سینه بغل ای است، مخصوصا کسایی که دپند هستن و مخصوصا کسایی که شیر مادر استفاده میکنن باید شیر مادر خود استفاده کنن و توقف نتن شیر دادن.
بله. او پشتون سپلا یادونه هم بکرلا و ماشومان تا یونانی دوا ورکول کیگی؟ یونانی دوا تر کم زی پوره مؤثر ده؟ مثلا د سیبوټی د چاغوی جو شبی ورکوي کنه چې کیمیاوي مواد پکې نه وي، نو ستاسو له نظر له تباوت له نظر له ډول کړنه سم ده کنه؟
ای موضوع باید واضح بگویم که متاسفانه یک ادعا از رسم و رواجای بسیار نادرست در بین فامیلا وجود دارن و خیلی فرصت میتن به انتان و میگروپ که بسیار رشد بکنه، مخصوصا کسایی که غفلت میکنن، مریضایی که مصاب سینه بغل هستن دو طرفش دکتر نمیبرن، با هنمو تداوی های خانگی و روش های کلاسیک اونا خودشان پیش میبرن. متاسفانه مریض با وجودی که ریزلت نمیته، مریض با وجودی که خوب نمیشه، مریضیش هم دیگه هم وخیم میشه. بنابراین چیزی که در خانه اینا میتونن بکنن چند نکته باید مد نظر بگیرن. نکته اول ای که چون اینا با کمبود اکسیژن مواجه میشن مریضای سینه بغل، کوشش بکنن که اینا به قدر کافی اکسیژن را در محیط خانه ایجاد بکنن. ای به چی مولا؟ یعنی اگر والدین که سیگارت میکشن اینا سیگارت کشیدن باید چی شون؟ خودداری بکنن، چون هوای خانه به جای لیک اکسیژن داشته باشه کربن دای اکساید و دیگر گازات. و در این حال چون فصل یا موسم سرما هست، اکثرا از بخاری های گازی، از بخاری های سنگ زغال و دیگر چیزا استفاده میکنن که به عوض اینکه اکسیژن را در اتاق تامین بکنن، متاسفانه میتونه این گازات از طریق این دستگاه انتقال بکنه، جای ازیر دیگر گازات مضر بگیره و اینا اکسیژن درست نمیتونن گرفتن. یک، اکسیژن کافی در اتاق باید تامین شوه برای اینا. مسئله مهم شون ده خانه وقتی که کسایی که تب دارن میتونن که اینا چند کار بکنن. یک، هایدریشن ما برشون میگیم، مایعات کافی برشون بدن، کولد اسپانجینگ یا تربند میتونن بکنن. در قدم بعدی در با این اهتمامات ما در صورتی که تب از اینا نمیفته میتونن که شربت پاراستامول استفاده بکنن، اونم به توصیه دکتر. و فاکتور دیگه که پیشتر هم شما سوال کردین، بخش مهم دیگه از این بخش تغذیه از اینا هسته. طفلایی که از شیر مادر استفاده میکنن به هیچ وجه شیر دادن توقف نزد از اینا پیدا نکنه، شیر مادر بتن، و طفلایی که اونا میتونن غذا استفاده کنن غذاهای موثر برشون آماده کنن و غذا بتن برشون.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر سیبل اوریدون که برا واخلو شیدې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کم زینه ماړی کني ولې
نم شاه فیصل ده کمپنی نه
شاه فیصل له کمپنی څخه مهرباني وکړئ فیصل صاحب
د دې شن بغل په مرض کې دغه ګر محمد وکایه حال دا چې اوس کابل کې ژمی ده وکایه ډیره سخته ده د بخاری دودنه د دې تر دې چاره چې د څنګه سره وکړي.
اها ډیر ښه شاه فیصل. سمه ده د وقایې په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته ووایي په خاصه توګه د ماشومانو دپاره د وقایه څه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
سوال بسیار همده و اساسی مطرح کرد برادر ما. یک بخش ام قسمه که همگی ما میفهمیم وقایه بهتر و آسانتر از تداوی هست. اگر والدین گرامی در قسمت وقایه اطفالشان و تدابیر وقایوی که توجه بکنن انشاءالله به سینه بغل مصاب نمیشن و او مشکلاتی که یک طفل سینه بغل ازش رنج میبره اینا هم انشاءالله موجب باش نمیشن. اولش بحث اونمو که چون هوا سرد است خوشبختانه بارندگی هم زیاد شد، یک مقدار از آلودگی های هوا کم شد، در این حال که یک مقدار از فاکتورهای آزاردهنده و عوامل سینه بغل کم شده، در این حال هوای سرد خودش میتونه یک ریسک فاکتور باشه.
بله.
یک خطر و یک فاکتور خطر است برای مصاب شدن به سینه بغل. بنابراین والدین محترم محولین کاری که میکنن اینا کوشش بکنن که اطفال خود گرم نگاه بکنن، از گشت و گذار بیجا بیمورد در بیرون جلوگیری بکنن، برنامه‌های مؤثر در داخل خانه برشون جور بکنن، در قسمت تغذیه دینا فوق‌العاده توجه داشته باشن، غذاهای پاک و غذاهای مقوی که شامل هم کربوهیدرات ها باشه، پروتئین و حتی شحمیات باشه. این برای دینا میتونن به شمول ویتامین ها غذاها از ترکاری با بعد میوجاب برشون استفاده بکنن، غذاهای مؤثر برشون جور بکنن. و در عین حال دیگه طفلایی که مصاب هستن مخصوصا خود مریضی سینه بغل قسمتی که علی یک ریزش عادی شروع میشه پیش میره به طرف سینه بغل و حتی سینه بغل در صورتی که بسیار پیشرفت میکنه اختلالات بسیار جدی خود هم به جای مقدار است. بنابراین دیگه طفلایی که به امراض ویروسی مثل زکام ریزش و ایکپا مصاب هستن کوشش بکنن که برای چند روزی که تا اینا بهبود پیدا میکنه یا امو ویروس سیر خود را تکمیل میکنه اینا رو تجرید بکنن یا تا نمونن که نزدیک دیگه طفلای سالم باشن تدابیر وقایوی شون در داخل خانه بگیرن. علاوه بر یک از تدابیر وقایوی میتونن هوا سرد است بیشتر از بخاری های گازی و زغال سنگ و چدا استفاده میکنن و به شکل هم میتونه گازات از اینا در محیط خانه پخش شوه و گازات مزرح اینا مصاب شون بهش. بناهن اینمی آلودگی ها را کم بکنن، در قسمت تغذی حفظ و صحیشان توجه بکنن، در گشت و گذار بیمورد و بیجا در بیرون از خانه جلوگیری بکنن، غذا کالاهای گرم لباس های گرم برشون بپوشانن و والدین محترمه که طفلای شیرده دارن و قدر کافی شیر بتن برشون.
بله دیر ازیاد منه نه دکتر سب.
سینه بغل یک از لبراز هسته که یعنی فیصدی بلند مرگومی را در بین امراض تنفسی داره. گفته میشه که 40 نفر وفیات یا 40 وفیات در فی 1000 نفر تولد زنده هست. به این مورد که 1000 طفل که نرمال و زنده تولد بشن 40 نفر اینا از باعث سینه بغل به طرف وفیات میر، مرگ و میرش بسیار بلند است. بنابراین ما قصد که با پیشتر کلاسیفیکیشن کردیم اینا تقسیم بندی کردیم، ما میتونیم که در استیجای اولش یک زکام عادی باشه در خانه تداویشون بکنیم و حتی یک سینه بغل عادی باشه در خانه تداوی میکنیم. اما متاسفانه وقات وخیمتر از این که میرن به طرف وخامت میره سینه بغل شدید میشه و بسیار شدید میشه، تداوی از اینا در خانه ممکن است و اینا ضرور در یک از مراکز صحی اینا را بستر بکنن و تحت درمان قرار بگیرن. و سوال دیگهشون بود واکسینا. خوشبختانه من قسمه که بیشتر براتون گفتم اصلا خود سینه بغل یک طیف کلان از اسباب و عوامل را داره. یک ایده محدود هست واکسین هایی که تا به حال معرفی شده و برای فعلا استفاده میشه، واکسین های انفلونزا وایرس و مننگوکوک و نوموکوک و اینا، یک تعداد محدود واکسین ها برآمده، ولی با وجود از کسایی که واکسین را میگیرن فیصدی مصاب شدنشون به سینه بغل کمتر است، یعنی مؤثر تمام شده واکسین میتونن بکنن، از یک تعداد از انتانات میتونن که اینا معاف شون، معافیت حاصل بکنن. وکنن.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې موږ بلنه مو منلو خبرونه ترغله ل تاسو نه هم لغونډونه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو تاسو په مهربانه چیختن ته لاس برم الله مو مرشه
نیمه له جنگ زرا چې دا سمې بدی سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ساعت یک